نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن إن شاء الله من سورة فاتر آياتنا كو دا آية نمبر 15 نواخلا دا آية نمبر 30 پوري، یعنی د پنځلسم آیت نه واخله د دیرشم آیت پورې. اوله به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس، ای خلق، انتم تاسو، الفقراء، محتاج، الى طرفت الله، د الله، إلى الله يعني طرفت دا الله، والله أو الله تعالى هو هم هغدي الغني دير بنياز دي الحميد خطعريف والدي. إن كچري يشاء هغو غارينو يذهبكم، هغب يوسي تاسو، ويأتي أو هغب راولي بخلق يوم مخلوق جديد نوي. وما او نده ذلك دا على الله پا الله باني بعزيز سمشكل يعني سگران كار. ولا او نبا تزيرو بوج اچتوي وزيرتون سوك بوج اچتولو والا، وزرا بوج اخرى دا دويم. وإن او كچري تدعو وبلي مثقلتون سوك بوج والا، إلى حملها طرف تدخل البوج لا يحمل نبأ تذكريشي منه دهغنا شيء هسهم، ولو أو أجركو كان في ذا قربة، قرابة دار يعني نزدي رشتدار. إنما بشكا دا كلمة هسر دا دي مطلبي چه بس صرف دمر خبر دا. تنذرو تاسو ویرولی شی الذین هغوی چی یخشون ویریگی ربهم دخل ربنا بالغیب غیبانتور و اقامو او هغوی قیموی اصفلاح منس. ومن او چاچی تزکا فاکیزگی اختیار کرا یعنی تزکیه اکرا، فا انما نویشکا یتزکا هغو پاکیزگی اختیار کرا لنفسیه د خپل ځان د پاره. و الى الله او طرف ته د الله المسير واپسې ده. وما او نشي يستوي برابر کېدی الاعمى روند والبصير او لیدو والا، یعنی د چا سره چې بینایي وي. ولا او نه الظلمات تیارې، ولا او نه النور نور یعنی رڼا، ولا او نه الظل سوري، ولا او نه الحرور دوب او یا غارمو ته هم مونږ ویلی شو په خپله ژبه کې. وما او نشي يستوي برابر کېدی الاحياء جوندي، ولا او نه الاموات مړي. ان بشكه الله الله تعالى يسمع هغه اوروي من چاته چی یشا هغه غواړي. وما او نه انت تاسو بمسمع او رولوالا من هغیته چی فی القبور فقبرونو کې دي. قبور چې دی دا د قبر جمع دی. ان نه انت تاسو الا مگر نذیر ویرولوالا. انا بشک مونږ ارسلناک لگلی مونږ تاسو بالحق سره د حق بشیرا خوشخبری ورکولواله، و نذیرا او ویرولواله. و ان او نشته من امت یو امت الا مگر خلا تر شویده فیها په هغی کې. او دلته کې د هادا ضمیر چې ده د امت طرف ته زکه چې امت تک تاسو ګورئ نو دا مؤنث لفظ دی امتین دی په اخر کې دا په تا مربوطه باندې ختمیږي نو دا یو علامت دی دا تا مربوطه چې کله دا راشي نو دې ته تانی سموایی چې دا د مؤنث لپاره استعمالیږي نذیر یو ویرولو والا و این او کچری یکذبو که هغوی دروغ و گرنی تاسو فقد نو بیشکا کذبا دروغ گرنلی و الذین هغ خلکو سوکچی من قبلهم داغوینا اراندی و جاعت هم راغل الهغی طرفتا رسولهم رسولان ده هغوی بالبیناتی سر دوازیها نخو و بالزبوری او سر د صحیفو و بیل کتابی او سره د کتاب المنیر روخانه ثم بیا اخذتو ما اونیول دلته پتا باندې چې دا دم راغلی د دې مطلب دا زما معنی ورکوي اخذتو ما اونیول الذین هغوی چاچی کفرو کفر کړی وو فکیف نو څنګه کان شو نکیر زما عذاب الم آیا ندی ترا کتلی تاسو چی ان بشک الله اللہ تعالی انزل ورول من السماء دا اسمان ماء ابو فأخرجنا بیارا ویستلیمون بهی سرداغی ثمرات میوی مختلف دی الوانوها رنگونا دا هغی ومن الجبال او لغروننا جددن ټوکړی دی یا پټی وته هم ویلی شو بیضن سسپینی وحمر او سسری مختلف دی الوانها رنگونه ده هغه وغرابیب لفظ چې دی دا د کارغو د پاره استعمالیږي او چونکه کارغو تور وی نو لکه مون خلک چې وایو کنه چې تک تور ډیپ تور چی کنه و غرابیب سود او سو تک تور دی و من الناس او د انسانانو نه و الدواب او د زناورو نه والانعام او د ساروونه مختلف دی الوانه رنگونه د هغوی کذلک دغشان انما بشک یخشا ویریگی الله دا اللانا من عباده دا غد بندیانونا العلماء عالمان ان بشک الله اللہ تعالی عزیز دیر زبردست یعنی غالب دی غفور دیر بخنی والدی ان بشک الذین هغیچی یتلونا الولی دا لفظ تلاوتنا یاد ساتی کتاب کتاب الله دا اللہ تعالی و اقامو او هغوی قیموی الصلاة منس و انفقو او هغوی خرچ کوی مما دا هغینا چی رزقناهم رزق ورکڑی دی منگ هغیلا سرن پت و علانیتن او خکارا اعلان لفظ هم دا دینا و تیرے زکا چی اعلان چی وی ناغا یو خبر بند خکارا کوی یا رجونا هغوی امید لری تجارتا لداسی تجارت لن هس کلبنا تبور هغا تبا کیگی لیوفیهم زکا چی هغا پورا پورا ورکلی هغیلا وفا لفظ هم دا دینا دی پا وفا کی هم بنده پورا پورا ورکوی اجورهم اجرون دا هغوی ویزیدهم او زیاد ورکلی هغیلا من فضلی دخپل فضلنا انهو بشک هغه غفور ډیر بخنیواله دی شکور ډیر قدردان دی الحمدلله دې ځای پوری زمونږ نننۍ ترجمه ده او اوس به انشاء الله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو نو تاسو به راوباسئ آیا نمبر 15 سوره فاتر اوس به انشاء الله مونږ د سوره فاتر تفسیر کوو د آیا نمبر 15 نه واخله د آیا نمبر 30 پوری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اي خلقو او پا الناس کی طول انسانیت رازی یعنی که آغا مسلمان وی او كو كافران وي كوغا مؤمنان وي او كوغا منافقان وي كوغا وارو وي او كلوي وي كوغا زوانان وي او كبوداغان وي كوغا خزي وي او كسري وي كوغا مالداران وي او كغربانان وي او كو انبياء وي او كسوك شيطان وي سمرهم انسانان چي دي ندل تا طولو تا خطاب شوه دي طولو تا خطاب دي يا ايها الناس کو هغه اولیاء الله دی او کو پیغمبر وی نو هغه هم پکې راځي نو ټولو ته فرمایلی شول چې انتم الفقراء الی الله تاسو فقیران یې د الله تاسو محتاج یې د الله تاسو فقیر پیژنې کنه فقیر وایي محتاج کستا او مونږ په خپله معاشره کې فقیر چا ته وایو چې چا سره هیڅ هم نه وي یعنی چې هغه کنګال وي چې نه ورسره سو د خوړو وي نه د سکو وي بې کوره وي نو هغو ته فقیر ویلی شي هغه د خلکو نه غواړي او د هر څه دپاره هغه ضرورتمند وي نو دلته الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې اے انسانانو تاسو ټول فقیران یې نو ولې انسانان فقیران دي او باقی مخلوق فقیران ندی لکه چرین پرند مارغان وغیره چی دی ساروی او زناور چی دی هغوی تا ولی ندی ویلی شوی چی ای طول مخلوقاتو تاس خو طول فقیران یای انسانانو تا ولی دا غشانو ویلی شول زکه چی اللہ تعالی پا سورت البقر را کی فرمایلی دی چی هغو دا طول مخلوق چی دینو دا دا انسان دا پار پیدا کرده دی
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
الله تعالی پیدا کړی دي سهم چې پزماکه کړی ستاسو د پاره او چې تاسو محتاج شوي نو هغه خو نور هم زیات محتاج شول لکه ما چې درته ویلو چې انسان د زمکی شهزاده دی او دا هر څه د هغه د پاره جوړ شوی دي لکه نور چمکیږي دغه شان سپونګ مې د ستوري دي ساروی دی، مرغان دی، گلونه دی، میوی دی و سبزیانه دی دا هر سو داغو دا پارا جور شوی دی دا چا دا پارا؟ دا انسان دا پارا او چی انسان فقیر شو نو بیا باقی مخلوق بسوی فقر هاگی غریبی توایی چی داغی سر دا بنده ملا ماتشی یعنی انسان دومره ډیر محتاج دی دومره محتاج دی چی کل مون فقیر او آیو نو هغه داسی محتاج وی چې د محتاجۍ د لاسه داغو ملا ماتوي او په محتاجۍ کې د فقیر نه څوک زیات نه وي نو وفرمایلی شول چې اے انسانانو تاسو ټول د خپل هر څیز دپاره د الله تعالی محتاج یې اوس د انسان د محتاجۍ قصه واورئ چې د هغو محتاجي د کوم ځای نه شروع کیږي چې هغه کله د مور په خیټه شي نو د هغه وخت نه د هغو محتاجي شروع شي په خیټه کې هغه څومره محتاج وي د مور په هغو باندې هیڅ وس نه رسي کچری د مور وس رسېدې نو د هرې مور بچی به ډېر خوشقسمته و د ټولو نه زیات ښایسته به و او د ټولو نه به زیات په هر څه کې بیسټ و هغه نیک صالح او ذهین به و لیکن مور یې داسې بې وسه وي چې هغې ته خو دا هم پته نه وي چې زما په خیټه کې دیسو داغې هیڅ اختیار هم نه وي په هغو باندې چې هغه د نصیف په شکل کې وي نو هیڅ اختیار نه وي د هغو سره او بله خبره دا ده چې په مونږ کې چا اپلیکیشن ډک کړی دی چې زه دې په فلاني خاندان کې پیدا شم او یا چا د دې لپاره اپلیکیشن ورکړی دی چې زه دې ښځه یا نر پیدا شم چې هلک یا جینۍ یم هغه د مور په خیټه کې د ژوند لپاره محتاج وي هغه د خوراک محتاج وي هغه د صحیح اعضا جوړېدو محتاج وي چې هغه صحیح سلامت پاتې شي د هغې محتاج وي هغه چې دنیا ته د خیر سره راشي د هغې محتاج وي چې ټول اعضا یې صحیح سلامت پیدا شي د هغې محتاج وي د صحت محتاج وي چې ذهن یې صحیح وي د هغې محتاج وي بیا چې دنیا ته د راتلو لاره هغو ته میلاو شي نو د هغې محتاج وي هغه چې د مور په بچه‌دانی کې وي نو هغه سو یعنی هغه چې کله د مور په بچه دانه کې و نو هغه سو د یوې ګنده اوبو قطره وه بیا په هغه تیارو کې اوړېدل راوړېدل هغو ته خوراک میلاوېدل او دنیا ته راتلل په دې هر څه کې هغه د الله سبحانه وتعالی محتاج و بیا چې هغه دنیا ته راغی نو هغه ژوندې ساتل پا پدی کې هم د الله تعالی محتاج وو هغه دا خپل هیڅ طاقت نه وو. الله اکبر. بیا دا غلوېدل سره د صحیح اعضا یعنی پدې هر څه کې هغه د الله تعالی محتاج وو. بیا د دې ټول پروسس نه تیرېدل او لوېدل پدې کې هغه محتاج وو. نه یې په لاسونو کې د نیولو څه طاقت وو، په سترګو کې د لیدو صلاحیت نه وو، خبرې نشوې کولې، کوسی اورېدل هم نه پوهېدو نه چې دا څه دي، په خوله کې غاښونه هم نه وو، په یوه خبره نه پوهېدو. هغو خو اورېدې هم نه شو او نه کېناستې شو، نه یې نظر لګېدو. په بستره به متیازې کولې. هغه څه شی وو؟ اوله وو منی، نطفه، بیا وینه، بیا د غوښې بوټی شوه، بیا هډوکي شو، بیا غوښه، سترګې، غوږونه، پوزه، لاسونه، خپې، ګوتې، نوکونه، ویښتو، او بیا دنیا ته راغی. د داسې خوراک محتاج وو چې هغه هضم شي او هغو له طاقت هم ورکړي او لوږه هم ختمه شي. نو د مور د سینې نه د هغو دپاره هغو له الله تعالی انتظام وکړو د شودو. بیا چې دنیا ته راغی نو هغو له مور او پلار ورکړل او هغوی د ده د محبت سره پالنه شروع کړه. ګورئ که نه د بچي لویول خو تاسو ته پته ده چې څو آسان کار نه وي چې بنده د هغو دپاره خوب او خوراک حرام کړي چې د هغو دپاره څلېرویشت ګنټې په خدمت کې لګېدلې وي. نو په دې کې هم محتاج دی چې څوک وي چې هغه دې د شفقت او محبت سره وپالي. نو الله تعالی د مور او پلار په زړه کې داسې محبت اچولی دی ګنې که دا محبت نه وی نو ټولو میندو به بیا خپل اولاد غورځولی وو. دوه ورځې به یې هم صبر نه وو کړی. نو په دې کې هم محتاج دی. نو د هغو ټول وجود محتاج دی چې هغه رب غوږ بند کړي نو بیا بنده نشي اورېدی. چې هغه بنده له مرګ ورکړي نو بنده زندگی نشي راوستی. یعنی کله الله تعالی بنده له مرګ ورکړي نو بنده بیا زندگی نشي راوستی. او ګورئ په هسپتالونو کې چې کله د مرګ وخت راشي نو بیا ډېر اوچت اوچت ډاکتران ولاړ وي، خو بېوسه وي، او هر قسمه اډوانس ټیکنالوژي وي، مشینان وي، وینټیلیټرز وي، لیکن هغې چاله زندگی نشي ورکولی. الله اکبر. بیا وګورئ د عزتونو د موندو دپاره انسان د الله تعالی محتاج دی، د دولت دپاره د هغو محتاج دی، د هواګانو او وریځو د راتلو دپاره د هغو محتاج دی چې باران اوریږي نو د هغو محتاج دی، چې میوې ګلونه او فصلونه ولګي نو د هغې محتاج دی، چې نور اوچم کیږي نو په دې کې محتاج دی. بیا د اوبو د یوې یوې قطرې دپاره محتاج دی، چې غوا پی ورکړي نو په دې کې هم محتاج دی. د کوم ځای پورې ده زموږ محتاجي چې هغه د ختمېدو نه ده، او صرف دا نه ده، د حفاظت دپاره هم د هغو محتاج دی. څومره بکټیریا او وایرسز دي د ټولو نه د حفاظت لپاره محتاج دی. دغه شان څومره جنات یعنی پیریان دي او څومره شرونه دي په دې دنیا کې چې سمندرونه په موږ د پاسه نه راځي، نو په دې کې هم موږ د هغو محتاج یو چې ځمکه په خپل حد کې په مدار کې ګرځي او چې چرته په سمندر کې غرق نشي. نو په دې کې هم موږ د هغو محتاج یو چې دا د شپې ورځې نظام چلیږي. نو په دې کې هم موږ د هغو محتاج یو چې د خلا نه سقوره په ځمکه رونه غورځېږي لکه څنګه چې شوي وو، او د هغې په وجه ډایناسورز وایپ آوټ شوي وې. داسې وګڼئ لکه د کاڼي په شان غټ کاڼی چې د آسمان نه راپرېوتې وو، او د هغې سره داسې خاوره والوته چې د نور رڼا ختمه شوې وه، او څومره مخلوق د دې ځمکې نه ختم شوی وو. نو په دې هر څو کې موږ د الله سبحانه وتعالی محتاج یو چې داسې څو شی را اونه غورځېږي، را پرې نه وځي. موږ د الله تعالی د امن او امان محتاج یو، او موږ د دې محتاج یو چې کوم سوچونه راځي زموږ ذهن لا، او موږ د خپل آواز سره هغه د الفاظو سره بیان کړو، او چې بیا هغه آوازونه یوسي د بل غوږې واوري. نو په دې کې هم موږ محتاج یو، او چې هغه زموږ په خبره باندې پوه شي. الله اکبر. موږ محتاج او محتاج یو چې موږ سوچ وکړو او پوه شو چې موږ ووینو. نو موږ په هر سیس کې د هغو محتاج یو، لیکن د دې محتاجۍ باوجود زموږ زد نه ختمیږي. موږ د یو یو سا اخیستو محتاج یو. اوس چې د کرونا وایرس راغلی وو نو تاسو کتل چې انسان څومره بېوسه او محتاج دی. زمونږ چې په انسانانو باندې کوم یقین دی او په ټیکنالوژي باندې مونږ داسې ګڼو هغه لکه چې خدای وي، نعوذ بالله. او دا راته هر سوخ کاری، او دا نن چې انسان څومره ترقی کړی ده نو هغې ته خو د خدای ضرورت نشته، لیکن استغفر الله، الله تعالی مونږ ته وښودل چې نه داسې نه ده، او دا خو هسې یو هلکه پوکې و، وړوکي شان جټکه وه، بس چې د هغې سره مونږ وښځو او د دې سره پته ولګېده چې مونږ څومره محتاج یو. نو آیا یو داسې بنده بیا لویانې کولی شي او چرته سر اوچتولی شي؟ نو بیا ای انسانه، خپل ځان وګڼه چې ته فقیر یې. فقیر خو سر نشي اوچتولی، او هغه بیا خپله مرضي چرته کولی شي؟ د هغو خو بیا هیڅ مرضي نه وي چې د چا په لاس کې کچکول وي، نو د هغو به څه مرضي وي؟ چې څوک د یوې حقیرې قطرې د اوبو نه پیدا شوي وي چې هغه د ژوند او مرګ هم مالک نه دی، او نه زمونږ په شکل او صورت کې خپل سو اختیار دی، او نه زمونږ په خپلو جوړېدو کې سو مرضي شته. یو کار هم زمونږ د مرضۍ سره نه کیږي، او چې څوک څومره مالدار وي نو هغوی هغه مرضیات محتاج وي. هغوی ته خو چې چای میلاو نشي نو په سر باندې درد وي. ځینې خلک داسې وي چې هغوی ته کله خوراک میلاویږي او کله نه میلاویږي، او مونږ ته خپل ځانونه ډیر امیران ښکاري چې مونږ ته د الله سبحانه و تعالی څه ضرورت دی؟ ضرورت خو هغو ته دی چې څوک په مصیبت کې دی، نو نه داسې نه ده، نه، د ټولو نه زیات فقیران خو هغوی دي چې چاته دلته خپل ځانونه بادشاهان ښکاري، ځکه چې هغوی ته چرته د تلو دپاره د ګاډي ضرورت وي، هغو ته د ورځ تیرولو دپاره د چای او اوبو ضرورت وي، هغو ته د شپې د تیرولو دپاره د نرمې بسترې ضرورت وي. هغه خو په ځمکه باندې نشي سملاستی، د هغو کره که یوه شپه بجلی نه وي نو هغه ډیر په سخته وي. نو دا محتاجي زیاتیږي چې څومره بنده مالداریږي، او زمونږ خیال وي چې ګنې اوس مونږ ته ضرورت نشته، او دا محتاجي نه ختمیږي په دې دنیا کې، بلکې دا محتاجي مخکې هم وي. که بنده مړ شي نو هم د هغو محتاجي نه ختمیږي، او چې انسان ژوندي وي نو هغو ته خپل ځان ډیر اوچت ښکاري چې کویم خو زه یم، زما سره طاقت دی، کرسۍ ده، زما د یو حکم سره هر څه کیږي. لیکن چې کله هغو له مرګ راشي نو د هغو محتاجي نوره زیاته شي. ولې؟ ځکه چې اوس هغه محتاج دی چې یا الله چې قبر راته آسان شي، چې حساب کتاب آسان شي، چې قبر د جنت باغ جوړ شي، چې د قبر د عذاب نه بچ شم. د هغو بې وسي او محتاجي نوره زیاته شي، یعنی چې په ځمکه و نو بیا هم محتاج و، او چې په ځمکه کې دننه لاړو نو هم محتاج دی، او چې په آخرت کې د ځمکې نه راوځي راپاسي نو بیا به هم محتاج وي. نو هر وخت د هغو محتاجي ده، د پیدا کېدو نه واخله د مرګ پورې او د قیامت د ورځو پورې د هغو محتاجي نه ختمیږي. بیا انسان په کوم زوم کې دی، په کوم خیال کې دی، او انسان ته خپل ځان سوخ کاری، او بیا هغه څنګه لویي او تکبر کولی شي، او هغه څنګه الله تعالی ته ودرېدی شي، بیا انسان څنګه ویلی شي چې زه د هغو نه منم چې څوک دومره محتاج وي د یو ذات، او چې زمونږ کله د چا نه معمولي شان ضرورت وي نو بیا مونږ د هغو دروازه ټکول نه بندوو، ځکه چې د دونه زما ضرورت دی چې د دو سره کانټیکټ جوړ کړم، د دې خو زما په کار راتلی شي، د دو تعلق ضروري دی زما دپاره. چې کله زمونږ ضرورت پیښ شي نو بیا مونږ هغه شپه ورځ تنګوو، د هغو په دروازه باندې کینو، چې کله هغه مونږ ته نه میلاویږي تعلق مونږ نه ختموو، ځکه چې زمونږ ورته ضرورت پیښ شي. او د الله تعالی په مخ کې خو مونږ هر وخت فقیران یو، هر لمحه زمونږ هغو ته ضرورت دی، نو بیا مونږ هغه څنګه هیرولی شو؟ زمونږ هر څه د هغو په وجه روان دي او چلیږي، د دې ژوند دا سامان د هغو په وجه چلیږي، نو بیا مونږ هغه څنګه هیرولی شو؟ څنګه هغه مونږ ورسته کولی شو، او څنګه هغه مونږ ناراضه کولی شو؟ الله تعالی دلته دغه خبره کړې ده چې ګورئ تاسو فقیران یې د الله تعالی، الله تعالی خو غني دی، د هغو تاسو ته ضرورت نشته، بلکې تاسو ته د هغو ضرورت دی. او لکه څنګه چې مونږ ته پته ده که ټول خلک د ټولو نه زیات د نافرمانه سړي په شان شي نافرمانه، نو بیا هم د هغو په بادشاهۍ کې د یوې زرابر فرق نه راځي، بلکې تاسو محتاج یې. او زمونږ دا خیال دی چې ګنې د الله تعالی به زمونږ په ذریعه سوکار جوړیږي چې هغه مونږ داسې راغواړي، دومره ډیر مونږ ته وایي، مونږ ته داسې نصیحتونه کوي، پته نشته چې زمونږ د فرمانبرداري سر باغو ته څه میلاویږي. نو نعوذ بالله، داسې هیڅ نشته. دا تاسو چې څه کوئ او تاسو چې د فرمانبرداري طرف ته رابللی کیږئ، نو د دې نه الله تعالی ته څه فایده نه رسي. تاسو خو ټول محتاج یې او هغه غنی دی، سبحان الله. د هغه په بادشاهۍ باندې څه فرق نه پرېوزي ستاسو د راتلو او یا د نه راتلو سره. او که تاسو ټول نافرمانه شئ د یو شیطان په شان، نو هم هغو ته څه فرق نه پرېوزي. ګورئ، که موږ نه یو نو د هغو بادشاهي بیا هم ده او د هغو حکومت بیا هم دی. چې دا کائنات نه و او دا دنیا نه وه جوړه، نو بیا هم د هغو بادشاهي وه، بیا هم هغه رب و او هغه مالک و، د هغو نظام و. د انسانیت تاریخ خو ډېر لږ دی او هغه د ازل نه دی، د ابد پوری. هو الاول والآخر، نو داغو خو نه ابتدا شته او نه انتها. چرته داسې نه دي شوي چې داغو ابتدا وه. هغه خو د همیشه راسی دی او همیشه به وي. دا هر څه خو زموږ په عقل کې راځي نه او نه پرې پوهیږو، او موږ د ډېر لږ وخت لپاره راغلي یو. او تاسو دا سوچ وکړو چې ګنې موږ خدای شو، تاسو حکمرانان جوړ شوئ، تاسو هر څه شوئ، نو الله تعالی غنی دی او موږ غنی نشو کېدی. او ګوره، د هدایت لاره هم هغه ورکوي. موږ ته خدا هم پته نشته چې د هدایت کومه لاره ده، نو هغه غنی دی، هغه بې نیازه دی. انسان بې نیازه نشي کېدی. ځینې خلک وایي چې موږ ته نشته ضرورت د دعاګانو، موږ ته څه ضرورت دی دین طرف ته د راتلو؟ موږ خو څه محتاجه نه یو، موږ خو پوره یو، موږ خو مکمل یو. نو ګورئ چې د چا سره څومره هر څه زیات وي، نو هغه هم رخواغله زیاته ویره پکار ده. ځکه چې داسې خبرې اکثر خلک کوي او ما اورېدلی هم دي چې نشته موږ ته ضرورت، چې موږ ته څه ضرورت دی. نو تاسو له خو نوره زیاته ویره پکار ده، کچرې ستاسو سره هر څه دي. ځکه چې هغه کله وغواړي نو دا نعمتونه واپس اخیستی شي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، مالک الملک هغه دی. هغه چې چا د پاره وغواړي نو بادشاهت ورکوي، او چې چا د پاره وغواړي نو بادشاهت ترینه واخلي. او تاسو خو نور زیات کمزوري یې. دا هر څو چې تاسو او ماته میلاو دي، نو دا زموږ نه اني ټایم تلی شي. او چې څوک د خپل ژوند مالک نه وي، نو هغه په کومه خبره داسې نازېدی شي؟ چې څوک د خپل ساه مالک نه وي، نو هغه په کومه خبره لوی کولی شي او نافرمانی کولی شي؟ نو انسان ضرورتمند دی او ضرورت داغو وړوکی نه دی، هغه فقیر دی. هیڅ هم ستاسو نه دی، تر دې چې زمون خپل جسم هم زمون خپل نه دی. چې کله الله غواړي نو په بنده باندې بیماری راشي، نو زمون سره څه دی بیا؟ نو داسې انسان له خو بیا هر وخت تابیداری او فرمانبرداري پکار ده. او هغو له هر وخت بیا دا دعا غوښتل پکار دي چې یا الله، ما د نعمتونو د زوال نه وساتې. ای الله تعالی، ما له عافیت والا ژوند راکړې. ای الله، مونږ محفوظ وساتې. او نور زیات ښکته اوسېدل پکار دي. لیکن مونږ انسانان هغه وخت دعا کوو چې کله بیماری راشي یا فقر او فاقه راشي. او مونږ وایي چې داسې خلک دي دعاګانې کوي چې د چا سره څه وینه، نو هغه دي دعا کوي. زما سره خو هر څه دي، الله اکبر. د دنیا بادشاهانو ته د خپل رعایا ضرورت وي، لیکن الله تعالی داسې بادشاه نه دی. هغه داسې بادشاه نه دی چې د ووټ په ذریعه بادشاه شوی دی. هغو ته نه زموږ د صدقې او خیرات ضرورت شته، او نه زموږ د منځونو ضرورت دی هغو ته، او نه زموږ د ژوند ضرورت دی. او ځکه ځینې خلک وایي چې الله تعالی ته زموږ د منځونو څه ضرورت دی. نو ای نادانه انسانه، دا مونځ خو ته د الله تعالی د پاره نه کوې، په دې کې خو ستا خپله فایده ده. دا مونځونه موږ د هغو د خوشحالولو د پاره کوو چې ته راضي شې زمانه، او خوشحاله شې زمانه، چې زه تا ته ښکته شم، سجدې وکړم، او تا ته وښیم چې ته زمانه خوشحاله شې. او زه تاسو له صرف د پوهېدو د پاره یو وړوکی شان مثال درکوم. هسې خو دا مثال ورکول الله تعالی له زیب نه ورکوي، خو صرف د پوهېدو د پاره. یو وړوکی بچی دی، او هغه تاسو ته څه شی راوړي، خپلې کیلونې درته وښایي، خپل ټوچ درته وښایي، نو تاسو ته د هغه کیلونو څه ضرورت وي؟ هغه خو تاسو ماشوم له ورکړي وي، لیکن هغه دا هر څه راوړی تاسو لا چې تاسو خوشاله شئ چې وګوره دا هم زما سره دی دا هم زما سره دی. نو زمونږ سره چې څه هم دي دا هر څه د هغو دي او که د دې اعضا سره مونږ هغو ته ښکته شو نو دا وجود هغو مونږ له راکړی دی. نو مونږ وایو چې هغه خوشاله شي دا واړو واړو حرکتونه دي د هغو د خوشحالولو دپاره. نو ای پاګله ته د هغو دپاره هیڅ هم نه کوې. هغو ته نشته ضرورت ستا د منځونو بلکې دا ستا خپل ضرورت دی. نو مونږ وایو چې مونږ ته د منځونو څه ضرورت دی. ټوله دنیا خو بغیر د منځونو نه ډیره ښه روانه ده. نو ولې د روژې نه بغیر مونږ نشو اوسېدی؟ مونږ ته څه ضرورت دی؟ نو ضرورت دا دی چې هغه راضي شي او هغه خوشحاله شي ستاسو نه چې تاسو دا هر څو د هغو د احسان مندۍ په تور وکړئ. نو د نیکۍ په کار کولو باندې چرته هم دا سوچ مه کوئ چې ګنې ما غټ احسان وکړو په الله باندې. دا خو تاسو د هغو د خوشحالولو دپاره د شکریا په تور کوئ. دا په هغو باندې څه احسان نه دی. الله اکبر. بلکې والله هو الغني الحميد. نو هغه غني او حمید دی. حمید وایي قابل تعریف ته. هغه قابل تعریف په دې دی چې هغه بیا هم خرچ کوي. هغه غني دی او هغه په خپلو بندیانو باندې خرچ کوي. کو خلک هر څه کوي خو هغه ورله ورکوي. کو هغوی کفر هم کوي خو الله تعالی هغوی له ورکوي. هغوی له هم خوراک څښاک ورکوي، جامه پیزار ورله ورکوي او هغوی الله منی هم نه. وایي چې خدای نشته، کائنات په خپله جوړ شوي دي، لیکن بیا هم هغه هغوی له ورکوي. هغوی له جسم ورکړی دی. هغوی خوري او سکي او خبرې کوي. نو هغو دا هر څه راکړی دي، ژبه یې راکړې ده، لیکن د هغې سره بنده د هغو خلاف خبرې کوي. هغو ذهن راکړی دی او د هغې سره د هغو خلاف بنده سوچ کوي او خبرې جوړوي. او د دومره نافرمانو باوجود هغه رب څومره مهربانه دی. هغه غني دی. نو هغه ورکوي او ورکوي. مونږ خو اوس پیدا شوي یو او دا کائنات د کله راسي جوړ شوی دی او چلیږي. څوک دا هر څه چلوي او دا څومره مخلوق چې د انسان په خدمت کې لګېدلی دی نو د هغوی حفاظت څوک کوي؟ مونږ خلک مهی خورو او هغه مهی له تر نن ورځې پورې څوک رزق ورکوي؟ مونږ خو هغې ته دانې نه اچوو، هغو له څوک خوراک ورکوي؟ او دا چرین پرین چې دی له څوک خوراک ورکوي؟ دا بیزې چې دی له څوک خوراک ورکوي؟ په ځمکه باندې دا هر څه څوک راټوکوي؟ مونږ خو څه نه کوو، بلکې هغه رب دی چې دا هر څه هغو پیدا کړي دي او هغه یې حفاظت کوي زموږ دپاره. نو بیا زموږ دا فرض نه جوړېږي چې مونږ هغو ته ښکته شو پنځه ځله د ورځې، لیکن مونږ صرف پنځه ځله هم نشو ښکته کېدی. هغه هم مونږ ته ډېر ګران کار ښکاري، مصیبت راته ښکاري. هی بیا د مونځ وخت شو، نور څه نشته خو بس مونځونه دي. مونږ په جمعې کې داسې وایو که نه چې داسې ده لکه د مسلې نه چې چېرته را پاسونه. ای الله، مونږ له خو سر اوچتول نه دي په کار، لیکن مونږ ته د خپلې محتاجۍ اندازه نشته شاید، ځکه خو مونږ سر اوچتوو او نافرماني کوو داغو. او ځکه مونږ ته ګران کار ښکاري هغو ته ښکته کېدل. که چېرې مونږ ته پته وي چې زما باغ خو د هغو په لاس کې دي او هغه اني ټایم را ښکودی شي، ځکه چې مونږ بې وسه یو، د هغو د طرف نه چې معمولي شان جټکه راشي نو مونږ بیا پوهیږو نه چې څه وکړو. او هغه نعمتونه راکوي، لیکن مونږ داسې ناشکره یو چې ښکته کېدل راته یو بوج ښکاري. الله اکبر. نو هغه حمید دی، د تعریف قابل دی. او د دومره نافرمانو باوجود د شپې هغه مونږ له خوب راولي چې زما بنده له سکون راشي او اودو شي، ستړی شوی دی له سحر راسي. ای الله، مونږ خو چرته هم ستا شکر نشو ادا کولی. واقعي چې ته د تعریف قابل یې چې زموږ په شان خلک برداشت کوي او د هغوی خیال کوي. ای یشا یذهبکم و یأتی بخلق جدید. که چېرې هغه وغواړي نو هغه قادر دی. که هغه وغواړي نو تاسو به یوسي او ستاسو په ځای به نور خلک راولي او نوی مخلوق به راولي، نوی مخلوق به پیدا کړي. که چېرې تاسو اطاعت نه کوئ او نه منئ نو هغه به تاسو وای پاوټ کړي. دا د هغو دپاره هیڅ ګرانه نه ده، ځکه چې هغه قادر دی. ولی هغو عاد او سمود نو ختم کړي؟ ولی هغو قوم نوح نو ختم کړي، ولی هغو قوم فرعون نو ختم کړي. څومره طاقتور وو فرعون، هغو به خپل ځان طرف وي کو هغه وغواړي، نو هر څوک لری کولی شي او نور مخلوق راوستی شي، او کو هغه وغواړي نو ټول انسانیت ختمولی شي. صرف یوه چغه به د فرشتې چې ټول پړ مخې پرېوتل او ثابت قوم تباه شو، صرف د یو طوفان سره د نوح علیه السلام قوم ټول پیړ غرق شول. د یوې زلزلې د راتلو سره ټول خلک ختم شو، یو به هم باقی نه پاتې کېدو. نو د هغو طاقت دومره ډیر دی، هغه د چا محتاج نه دی. کو هغه وغواړي نو په یو ساعت کې هر څه ختمولی شي. په دې کې ډیر غټ سبق دی زموږ دپاره، ځکه تاسو او زو زموږ هیڅ حیثیت نشته د رب العالمین په دې کائنات کې. که موږ د هغو اطاعت او فرمانبرداري نه کوو، د هغو د دین خدمت نه کوو، نو د الله تعالی موږ ته هیڅ ضرورت نشته او نه د هغو د دین. که زه نه یم نو بل څوک به وي، که بل څوک نه وي نو بل څوک به وي. زما په ځای به بل څوک راشي. چې کله ستاسو واشنګ مشین خراب شي او تاسو د هغې د جوړولو کوشش وکړئ او هغه نه جوړیږي، نو تاسو بیا څه کوئ؟ هغه بیا تاسو اوچت کړئ او وغورځوئ، ریپلیس یې کړئ او بل واخلئ. دغه شان چې کله انسان خپل مقصد نه پوره کوي، نو د هغو د جوړولو کوشش وشي، هغو له جټکې ورکړي شي او چې هغه نه صحیح کیږي، نو بیا هغه بهر ته وغورځیږي. الله تعالی دا وایي تاسو ته، زموږ دا خیال وي چې کو دا کار زو نه کړم نو هیڅوک هم نشي کولی. دا زموږ خوشفهمي ده. د الله تعالی د کار چلولو د پاره د چا ضرورت نه وي، هغه بې نیازه دی، دا هغو کار نه ودرېږي. زموږ خیال وي چې ګنې دا به ونشي، چې ګنې دا کار به ونشي، دا خو زه کوم، نو الله سبحانه وتعالی به بل څوک راولي. او الله تعالی په سورة النساء کې فرمایلی دي چې ای خلکه، که الله وغواړي نو تاسو ټول لرې کولی شي او نور خلک راوستی شي، د هغو سره د څه کمی نشته. هغه دا نه وایي چې که دا عبادت ګزار خلک لاړ شي نو بیا به څه کیږي، هغو ته د هیڅ چا هم ضرورت نشته. نو دا سوچ چرته نه دی پکار چې موږ داسې ډېر یو نو موږ څوک نشي ختمولی. د تیرو قومونو ختمولو سره تاسو ته دا پکار ده چې د دې نه عبرت واخلئ، چې هغه ټول ختمولی شي او د هغو هیڅ پروا نشته، او نه د هغو دپاره د ټولو ختمول څه مشکل کار دی. دا هر څه د هغو د ارادې سره چلیږي. که د هغوی اراده وي نو موږ دلته اوسېدی شو، او که د هغوی اراده نه وي نو هغه به مو لرې کړي. نو ذاتي طور او د انسانیت په طور او د امت په طور په خوشفهمۍ کې مب کېږئ. کو هغه وغواړي نو تاسو ریپلیس کولی شي د نوي مخلوق سره. وما ذلك على الله بعزيز، او دا په الله تعالی باندې سوګرانه نه ده. عزیز په دې وجه چې هغه غالب دی. د عزیز مطلب دی غلبې والا، هغه څوک نشي منع کولی. لکه څنګه چې هغه پیدا کړی نو دغه شان به مو لرې کړي، مرګ به در کړي. هر ورځ خلک مري چې ټول مړه کړي، نو دا د هغو دپاره هیڅ ګرانه نه ده. او د څومره قومونو آثار راوځي د ځمکې نه، څومره آثار قدیمه دي، کنډرات دي. چرته لاړو هغه ټول خلک؟ په ترکی کې داسې زبردست سلطان وو، هغو محل جوړ کړی وو، هلته یو بنده ګرځېدی هم نه شو. یعنی دومره لوی محل وو چې ټول محل وګوري ویلی شي چې هغه بادشاه به په اس باندې سور وو ګرځېدو به. چرته لاړو هغه ټول خلک؟ او چرته لاړه د هغو بادشاهي؟ چرته لاړو د هغو د بچو شور، د هغو ګارډز، د هغو نه چې به مخکې وروسته ګرځېدل؟ هغه ټول خلک چرته لاړو؟ نن قبرستانونه څنګه ډک دي، د ځمکې نه زیات خلک د ځمکې نه لاندې پراته دي. یعنی د ځمکې د پاسه چې څومره خلک دی نو د دې نه زیات لاندې پراته دي. هغه چې یو هوا راولي نو ټول ختمولی شي، او د قیامت په ورځ به ټول ختم کړي. د یو وایرس ته رالیږلو سره څومره مخلوق مړ شو. که دغه شان وایرس را شي نو ټول به ختم شي. او بیا یې وفرمایل چې ولا تزر وازرة وزر اخرى، او نه به څوک بوج اچتول والا بوج اچتوي د یو بل کس. معمولی شان د یوې ذره برابر به څوک د چا بوج نه اوچتوي د قیامت په ورځ. هر بنده به خپل بوج چت کړی وي. په دنیا کې خو بیا هم کو چاته ووایه چې راشه او زما لږ مدد وکړه، او کیدی شي چې د چا ترس وشي او د چا بوج اوچت کړي، لیکن د قیامت په ورځ به داسې نه وي. هلته به هیڅوک هم د چا د مدد کولو دپاره نه راځي چې د هغو سره بوج اوچت کړي، ټول به خپل بوج په خپله اوچتوي. کو نن به څوک د الله تعالی په نافرمانۍ باندې بوزي او وایي چې هیڅ فکر مه کوه، زه به ستا بوج اوچت کړم، نو دا صحیح خبره نه ده، ځکه چې هر بنده به خپل بوج اوچتوي په خپله د قیامت په ورځ. هیڅوک به د چا په کار نه راځي. نو نن زه ولې خپل آخرت د بل چا په وینا باندې برباد کړم؟ که هغه خاوند وي او که هغه بچي وي، خاص طور د اولاد دپاره خلک په خپله ځان ګناهګاروي چې بچي مو داسې وایي، دا د هغوی ضد دی. نو شاید چې په دنیا کې هغه بچي ستاسو په کار راشي، په دنیا کې بنده وایي چې خاوند څنګه ناراضه کړم، نو چرته هم په دې دوکه کې مه راځئ. د قیامت په ورځ خو به خلک د دې رشتو نه تختي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. دا طولنا نزده چكم رشتداران وي. نو داغوي ذكر دلتا كراغل ده. مور، پلار، خزا، بچه. دا طولنا چه بندتا نزده وي سوك. دا ده رشتو ذكرو شو. چه دي با پا هاغ ورز دا بندنا تختي. نو بيا انسان پا چا باند يقين كوليشي. پا هاغ ورز با دا طولو خواګو دوستان چې وي، کوم ته چې مونږ بډیز وایو، حمیم وایو، جګری دوست ورته وایو، نو هغه دوست به هم پوښتنه نه کوي د چا، هغوی به هم مخې ته وي او هغوی ته به وښودی شي چې دا غریب څومره په مصیبت کې دی. نو هغوی به په هغه ورځ زمونږ بوج نه اوچتوي. نو مونږ ولې د هغوی د خاطره ګناهونه کوو؟ بیا ابو رمسه فرمایي چې زه د خپل پلار سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو زما د پلار نه چې آیا دا ستا بچی دی؟ زما پلار ورته وی چې د ربیکا با قسم چې دا زما بچی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې واقعي؟ هغه وی چې ها. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خندا شو دا غو په قسم باندې چې ګوره قسم خوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې واوره، او چې کله به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو خبره کوله، نو څومره د طریقې سره چې واوره، چې نه به دی ستا په ګناه باندې او نه به تو د دو په ګناه باندې نیولی کېږي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت وکړو: وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا وَلَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ولا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا. کچری آواز وکړي د یو بوج نه ډک کس، نو داغونه به هیڅ بوج اوچت نه شي. که هغه ډېر نږدې رشته دار هم وي، هغه به آواز هم کوي چې راشه زما مدد وکړه، دا زما نږدې بنده دی. نن بنده سوچ کوي که نه چې دا څنګه کیدی شي، لیکن داسې به وي په هغه ورځ، ځکه چې دا قرآن مونږ ته وایي. هم دغه شان به وي. ها، یو کس به د چا بوج اوچتوي، او پته ده درته چې هغه به څوک وي؟ چې کله چا یو رواج جوړ کړی وي او بل بنده د هغو په نقش قدم باندې تلی وي، چې دی داسې جامه اغوندي نو زه به هم دغه شان واغوندم، دو داسې وادو کړی دی نو زه به هم داسې وکړم، دو دا غلط کار کړی دی، دا چې څنګه ډانس کوي نو زه به هم دغه شان سټپس زده کوم، نو دا داسې ګناه دی چې هغه بل کس به په خپل سر اخلي، ځکه چې هغو دا کار شروع کړی و، هغو دا رواج شروع کړی و، او نورو خلکو د هغو پیښې شروع کړې. که لس خلک په هغو پسې لاړل، نو د دې لسو کسانو بوج به هغه اوچتوي. صرف دا بوج به خلک اوچتوي او د دې نه سیوا نه. الله اکبر. او دا څوک چې وایي چې زه به الله تعالی ته ستا دپاره ووایم چې ما دوته ویلي وو، نو دا دروغجن دي. هغې ته پته نشته چې هغه ورځ څومره لویه ده. خلک به د خپل بوج نه تنګ وي، نو د بل بوج به سوچت کړي. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب. اے نبی، ته خو خلک خبردارولی شي چې څوک ویریږي د خپل رب نه غیبانه طور. په چا کې چې د الله ویره وي، نو هغوی ته انذار کولی شي. یعنی چې څوک د الله نه ویریږي، نو صرف هغوی نصیحت قبلوي، خشیت سویروی سنگ ویروی چې کله څوک د چا نه ویریږي داغو د عظمت په وجه داغو د بزرګۍ په وجه نو الله تعالی فرمایي چې څوک نصیحت قبلوي نو صرف هغوی هر بنده نصیحت نه قبلوي تاسو ګورئ چې څومره خلکو ته خبره کیږي لیکن هغوی خبره نه اوري هغه کس خبره اوري چې په چا کې د الله سبحانه و تعالی ویره وي او هغه غایبانه طور د الله تعالی نه ویریږي چې ما ته به الله تعالی ته ودرېدل وي و اقام الصلاح او چې څوک قیموي منز دلته انما کلمه حسر ده یعنی د دونه علاوه بل بنده نشته چې هغه نصیحت قبول کړي انذار سوی انذار وایي ورن کولو ته که تاسو څوک د جهنم نه وویروئ خبرداری کړئ تاسو د آخرت حساب کتاب وکړئ او هغوی نه ویریږي او نصیحت نه قبلوي هیڅ فرق پکې نه راځي ځکه چې په هغوی کې ویره نه وي خشیت نه وي په هغوی کې په نننی سبق کې د الله تعالی په ویره باندې ډېرې خبرې دي چې کله د الله تعالی د عظمت او د هغو د لویۍ پته ولګي چاته چې هغه څومره لوی دی او څومره عظیم ذات دی نو بیا د هغو په زړه کې ویره راشي چې زه هغه رب څنګه ناراضه کولی شم د هغو عظمت د هغو جلال د هغو لویوالی د هغو مقام زه څه شی یم او هغه زما رب دی هغه زه څنګه ناراضه کولی شم داسې وي خشیت چې هغو ته به زه ودرېږم نو بیا نصیحت هم هغه قبلوي او چې هغو ته خبره وشي نو بیا هغه ویریږي ځکه چې هغه خبره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوله نو صحابه به ډېر زیات ویرېدل او هغوی به ژړل ځکه چې په هغوی کې د الله ویره وه خشیه وه و اقام الصلاح او هغوی قایموي منز منز صرف کول نه بلکې قایمول په وخت باندې منز کول چې د هغې ټول ارکان صحیح ادا شي خشوع هم پکار ده چې اخلاص پکې هم وي او چې د الله تعالی د پاره وشي په دې کې هر هغه شی راځي چې د هغې سره منز مکملیږي چې ودو هم صحیح وي چې جامه هم پاکه وي او قبلې طرف ته مخ وي چې وخت هم صحیح وي او چې دا دوه کارونه په چا کې وي نو هغه به په نصیحت باندې عمل کوي منز او د الله تعالی خشیه د هغو ویره چې خشیت وي نو انسان الله ته ودرېږي ګنې د منز فکر هم نه وي بیا د ویرې په وجه بنده هغه کارونه کوي چې هغه د ویرې نه بغیر نه کیږي د محبت په ذریعه کولی شي لیکن دومره د تادۍ سره یې نشي کولی لکه څنګه چې د ویرې په وجه کولی شي که چاته پته ولګي چې کمرې ته مار راننوتو نو په یو سیکنډ کې به بنده وتښتي یا که چاته پته ولګي چې اور ولګېدو نو د خلکو نه به خپل بچي هم هیر شي چې خپل ځان بچ کړم دغه شان په زلزله کې خلک د کور نه داسې منډه کړي چې هر شی پرېږدي اکثر د خلکو نه بچی دننه پاتې شي نو دا ویره په بنده باندې ډېر څه کوي لیکن نن څوک ویرېدل نه خوښوي که ویره نه وي نو چې بیا د بنده څومره زی وي نو هغسې چلیږي نو د الله ویره ضروري ده او دا قرآن موږ ته بار بار یادوي او موږ ته دا خبره کیږي چې ګورئ په هغه ورځ به د چا څوک په کار نه راځي اکرمه رضی الله عنه فرمایي چې ګاونډی به په ګاونډي پسې ولګي چې د دونه لی پوښتنه وشي چې دو په ما باندې ولې دروازه بنده کړې وه کافر به په مؤمن پسې ځي او چې څو احسان یې په دنیا کې کړی وي نو هغه به ورته ور یاد کړي او ورته به وایي چې نن زه ستا محتاج یم پلار به زوی ته خپل احسان یادوي هر بنده به غواړي چې د دې بل نه مې سنیکي واخیستې نو هر بنده به خپل حق غواړي د بل نه او په بل به سترس نه کیږي چې دی خو ځان لاجز دی او د دو ورته خپل ضرورت دی هغه به وایي چې نن د چا نه څومره اخیستی شم چې واخلم دو زما دا حق وهلی و هغه حق یې وهلی و دا حق یې نه دی راکړی مونږ خو دلته خپل حقوق اخیستل غواړو که دلته میلاو نه شي نو هلته به میلاو شي هلته خو به بېښکرو بېزې ته هم خپل حق میلاویږي چې هغه ښکر واله بېزې وهلی وي په ښکر باندې نو په آخرت کې به حقونه میلاویږي څوک به د چا حق نه شي وړی د ځان سره زموږ سره همیشه د خپل حق فکر وي چې چا ماله حق نه دی راکړی دا سوچ نه کوو چې مونږ چا له حق ورکړی دی او که نه هلته به خلق دخبل حق دپارا راجمه کیگی.